خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې بیخي خادیه ستانه یوه دانه بې سیم خاده ده، هغسې د زنځیر بارډر د دلته ولاړه ده، او یوه سلام خاده له ولسوالۍ سره ولاړه ده. نورو ټولو ولسوالۍ بې شبکو ده، یوه شبکه هم کار نه کوي، او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سات شپږ نیمې شوې، ورزو لنډو خبرو ته. د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د تمدن تلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي. د دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولي تیره شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی، ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن تلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانه په غصب شو دولتي ځمکو جوړی شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل، د جوزا په 13 او 19 یعنې نن او سبا شنبه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي، اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي. برتانیایي ساحل ساتونکو پرون شاوخوا 80 پناه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې برتانیا ته روان وو، له ډوبېدو وژغورل. دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د برتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. اسرائیلو د پنجشنبې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځې ډلې کور و. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناځای باندې د اسرائیلي پوځ په برید کې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست و ایستړی مشي، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، ټول خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبر دی چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو، په هغه کې روزل کیګو، په هغه کې ستر کیګو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه، فرهنګي، عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري، هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکوو، چې مونږه د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیا طبیعت لرو. زمونږه پیژنګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي، زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي. مونږه په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري، دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارضی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګ د خپل د هیواد اتباع او ته احترام وی چې په دې کې به هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده یا د هر بل هیواد وګړي کې چې خپل جغرافیا تعریفوي نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکي کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي تحصیل کیږي او تر تحصیل کچه پورې دی کول شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی نو دغه سه دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي. څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي او په هر ځای کې چې وي که په خصوصي ډول سره که په دولتي ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده تر سره کی او خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکي.
راځو افغانانو ته مونږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی.
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په څو ډول وښمیرو دا به ښه ری په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغه ته ژمن پاتې نشول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړل په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید وایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دی خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده تمې درلوده له خپل سیاسینو نه دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیان هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبی رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه. نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل تر سره کې وینه شو کولای. متاسفانه
شخصي غوښتنې د یو شمیر افغانانو څومره قوي دي. ار جیل چې دوی واک تر لاسه که هغه وطن په خپل اندازه خراب ک جنگ وسه ټوټه ټوټه ک په مرمۍ او سورای سورای ک د خپل شخصي ګټې لپاره دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیري وو.
متاسفانه همدغه سی وو په تیرا کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو پر راس کې راضي ولو کده یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملي منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نو هر هغه څوک چې پر راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپل شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شو، اختلاسونه ډیر او فساد ډیر، او هغه پروژې چې عامل منفعوي پروژې تر سره نشوي، اسه تش په نوم باندې دغه پروژې لاسلیک کېدلې، اما په عمل کې دغه پروژې نه وي متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړی وای په تیره کې نه، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده، او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې. ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی او سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول، یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم، نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم، او یا له هېواده اوزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته، او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي، او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې، یو دغه معدن استخراج شي، یو په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي، یو استفاده ترینه وشي، نو افغانستان به پخو درېږي، د افغانستان اقتصاد به پخو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله داده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هېواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک وو مجاهدین وو او څوک نه وو، باید د دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هېوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده، یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه څپېړه ملت خوړلې ده.
بله.
او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري، او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو چې د جرم لمړنۍ قرباني په خپل مجرم ده، د جرم لمړنۍ قرباني په خپل مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړی قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی، که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړی قدم کې دای پخپل قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. کچیر دای د تعقیب لاندې ونیول شي نو دای محاکمه کیږي، د تحقیق کیږي، بل اخر هغه جزا معینه جزا په د باندې تطبیقیږي، نو دای لومړنۍ قرباني شو، زیان یې د تور رسید. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعت نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای، نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچیر یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغه هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عامل منفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لار دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو لغت زم باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکي، خپل وطن سره مینه وکي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس ته وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما دی اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثر نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکار وي، که ملګری وي، که د فامیل غړی وي، د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغه ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه.
خدای پامان، ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت پکلغه کیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګورئ، یا د ژبنی ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحیح ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګیدلی. دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ، څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د واده او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی سفر؟ طبعا خلک چې د هیواد بهر دی، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ زیدې چې هیواد کې مونږ یو واده د سفر حق ترې اخیسته دی، بلکې ور سره تحصیل حق هم اخیسته دی. یعنی مخ کې یاد کړه چې مکو سم پاتل سم پیړی کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او مک ده وکړه لاخه وکړه نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدل لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیسته. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبور دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کوم ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بهتره راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیسته دی، کار حق درنه اخیسته دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله به تعلیم زموږ خويندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وګورو د شاته وګورئ. لیبرتا هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي ال تخپلاته دا ویوکی. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دی. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پاورټی لپاره د دغه هیوادونو اقتصادي سفرونه دی. خلک کوي د پنګونې سفر دی چې یو پنګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي پنګوال زی پنګونه کوي د نورو پنګوالو سره یو ځای کی برتا دا بل اخر د ټول ګټه چې برتا راټاو کی برتا هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
bale تاسو په خپل خبرو کې وسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې د منګو تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه سی وخت بیا ځینې ځوانان دته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي، که غوکه هلکان دي، که انجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په اغزیان خبري وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسنی نظام راځي. نظام ورته نشو فعلا د کابل اداره ورته وایم په د باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان دی، ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی، تاغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکه، د کار زمينه ورته نه برابره. نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی، سو کې دی عمر ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لار باندې ځان نور هیوادونو ته رسي یغم کا ژوندۍ ورسيږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي الته یو مړی ډوډۍ پیدا کی کچې د پوسنی نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي فرصتونه ورته ورکړل سي موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو کدا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک وزرونه کوي د هیواد بهر ووځي او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو مرګ دی خلاصه ځکه چې اول خدوی چې نور هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي بیا په کمپونو کې پراته وي مرګ شته تنده شته لوږه شته موږ او تاسې ولیدی چې وطنوالو مختلفو لارو په ډیرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي هلته ژوندی به ورسیږي نو دوه اړخه لري یو مجبوریت دی نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقت په غاړه وي ماشومان یې په غاړه وي دا بله لار نه لري نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه نو دا وي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم که دا بهر ولاړ سم په کاره لار کېږي هلته ولاړ سم حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم که ورسیږي خبره ده او که ونه رسیږي مرګ دی
بله کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي لغو سره ځان عیار کړي دغو له کلتور سره دغو له ژبې سره دغو له کلولو سره ځان بلد کړي
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاسو درکوي نو په دې معنا ده چې باید دغه هیواد قانون او قوانین هم مراعات کړي کلتور عنعنات باید هم مراعات کړي نه مراد کې نو ولې هغه هوا تاول ورځي د مثال په ډول کچیرته یو کس زګټیر وطنوال ګورم بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم او رواج درنه نه اخلي څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا یا ته خپل ژبه هیر کا یا ته خپل کلتور او عنعنات هیر کا شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لار انتخابوي خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره به کمالي ده البته او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته زیاده غزي کلتور باید ومني دا غي عنعنات باید ومني کومه عنعنات چلته کیږي باید هغه ومني په ځان تدبیر نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي هلته له ځوانانو سره یې افغان ځوانان سره قمبینه یې مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ جنجال دوی روح نارامه نه دي ذهن نارامه نه دي کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ خپل ځوانان ګورئ نور ځوانان ګورئ دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی زه راغلم په دومره تکالیفو سره مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوئ زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي
بله صدیق صاحب که څه هم د اکثرو خلکو ګیله داده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو که هر څومره خبرې وکړي هر څومره څوک خپل حق غواړي دوی غږ نه اوري مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو په آخر کې قدرت وایي چې کدا نظام همداسې دوام وکړي د خلکو غږ ونه اوري ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي خپله دوی کوم زیان کوي دا خو سمه چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي
لکه څنګه چې په اول ځل راغل په هماغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي دو درې کاله دوام ونه کوي وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغسې بیا وشړي هغه یو متل لرو فارسي کې بدتنګ آمد بجنګ آمد بچیان د فامیل د په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تاغوی ته ډوډۍ راوړي ته مجبوره یې چې لاس په کار شي به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن دوی باید دی هغه ته متوجه شي جنګ نه ستړي شوي یست په جنګونو کښې م تېر کړی په جنګونو را پیدا شوي په جنګونو کښې لویان شوي یستو جنګ نه نورم زړه مور دی جنګ هیڅوک نه غواړي خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ډېره مننه کور مو آباد
درن دوستانو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. موږ سره په خبرونه کې میلم او په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي تربیه چې پرځه کې است الله ممال او ملګری.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.